د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو اداره وایي چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 4000 کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې، چې په دې ډله کې 14000 سوریایان او 8600 افغانان. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوی سفر مثبت پایلو سره پایته ورسید. د راپور پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال له طالب چارواکو سره په خبرو کې د خبرو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې، او دا ټکی مهم بللی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې به 180000 افغانان د طبي پیښو له ګواښ سره مخامخ وي، چې سم نیمایي ماشومان دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا د هوا پیژندنې ادارې په ګڼ شمېر ولایتونو کې نن د باران او واورې د ورېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. او د غزې جنوب تېره شپه د اسرایلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر پر بنسټ دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په غزه کې د سرمدستي اوربان په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځنی پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشې پریښودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشقو دختر خالیمون وخت کونه فامینا
د خاله پر لور میمو، کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظره څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل، خو دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سوی یم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو، اوس د سمود کې د نشه مې ډېر شوی، د مشرید مې نه لرم، هر څه لږ به تختی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دو کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی، او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي، او په هلمند ولایت کې په نمونهیي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړه ډېره ناسنجیده او لمرستندوی هیوادونو لمشوری پرت سوی ده. لهمدی عملی بیوزلی دیره کلی ده.
The most affected by the Pimpopi ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یوه من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تحلیلګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېز له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضراتوکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دي وایي چې د مېرمنې او د کورنۍ نشتوالي هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
د خاله پر لور مې میم وم، کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپله لور یې بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بېغوي وکړه. هغې راته وویل چې زویه، داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور غوښتلو ته راځي. آیا خپله خور دې ورکوې؟ ما وویل هېڅکله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مور یې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د اعتیاد زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته یې خلک د هغه د اعتیاد له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ورنه کړه. ویل یې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ورنه کړه.
د د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوۍ ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولي الله صاحب دهلوي وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپله یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي روزه څه ده، نو دا خپله یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسی، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشه او خمار سره دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسی په شراب باندې کول سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د متوجه ده، روژه، لمونځ، دا ټول چیزا یې کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دیده که، اشرف علی تانوی سبلی که چه کم که زن پا قصد مریض که دل پارا چه روژه اونه نیستی، بلکل پا دی بانی قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي چې روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي، شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، هغه کار وکړئ د دنیا لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران، طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي.
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد غواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعی رحمه الله نے قول نقل چاپ ختن اوشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلق استفاده کی که سو کاغن استفاده و نکی هو وجل سی مرگ تمخانخ سی. امام شافعی سے جواب کی ویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکي خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کی ځان بیتداو کی. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کی چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کی. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یوارې سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادت و اخلاق و اگر خپل حقیقت تبدیل کی په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کروندا، د دې زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ورسره همکاري وکي. مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد سو، مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشهیي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې نه مطالعه د مکتب هم دولسم مې چې خلاص کړه، بیا بوکس مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه شامل کړه، اخته شوم، مې بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځانه مې چې کده پوه شي ځانه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی، خپله کوپیکا شوم د موټر او لنګمال مې د موټر، خو مې کار هم جوړ و، خپله مې استاد یم، خپله ځان ته دوکان لرم، شاګردان هم لرم، دو درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، 3-3.5 زره تر 4 زره پورې زما پیدا یې خو والا بس د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ انسه خرا خرا چرس خو مې شیشې ته ختمه، بس مې پودر نه دی وهلی، نور مې یو نن نه پاتې، سګرټ مې وهله، چرس مې وهلی، تریاک مې وهلی، ان مې زرقیتې کړې ده، انت پچکاری والا رګونه مې او رګونه نه ځبې ټول وچني د ما تقریبا یو وته کال کې سینې شکوم، د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه، نمړې نشه مې له پنجافای نه شروع کړه، بیا پس سګرټ بیا پس چرس بیا ځکه په شراب تابلیټ شو، مې شیشې ته وختم، بیا تلیاکو ته وختم. د بدن د دماغ جلد ته توان رسیدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسیدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاوم، بوکسر یم، هر یو کوڅې کې باندې ډاډېدو هر یو مې ګوجې را پورې خاندي هر یو ولا مخکې مې نشانه کوه والله کار مې ښه جوړو اوس د څه موده کې د نشه مې ډېر شوی ده، مشري زه مې نه لرم، هر یو سړی جي بېرته تښتي په انداغ د مریضي مشکل ده، مریض د سړی چې کوم سامان خلاص کړی موټر بېرته سامان نشي تړلی که نه ډېر شوی دی، موټر مې خلاص کړی تړلی پوه شي موټر حرکت نه کوي، بیا مې بل استاد ته راوستی ده، په نشه مې کم لګولې به 200 درې سوه تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولې ځان ته، مخکې چې نشه مې نه کوله ښه وم، اوس چې د نشه کومه دوستانو به سره نه کښېني ټوله نه مخ ګرځي او داسې مشکلات ژوند کې راسره مخکې شوی ده، اوس ګوشه نشینې مې خپل ځان ته کښېنم، خپل ته خورم، کور ته پیسې راوړم، هغه کور ته ورکوم، پوه شو نور خپل ښه پوهېږم، کار مې پوهېږي، بس نور ساسو کار نه لري والا د نشې لاره جنګ مې ډېر کار ورځ به ما جنګ کور کې او که نشم نه کوله واده مې وخته کړی او کاروبار به مې جوړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام. ستړی مشری
استاد جانه، تر جلال آباد ته پوره په چوزی
دروازه زی؟
هو دروازه زو،
بس زه روانې راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه بځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان را سره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې در وخېزه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو. ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې ده، هغه واده ته روان یم.
خاخا اوس پوه شوم.
استاد څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو نه درکوم، ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري، که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم، ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به موږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی، که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم، که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا استاده راغلم بادارا زب یو زل داد موتر تیرونم لگو گورم بیا با نوزو لخیره
و سریا دی موتروان تا دی پام شو کنا سرگی تکی سریوی لکه چه دی روڑی پا پلمای خدی چرسو هلی دی
نپویگم زما ورته هیڅ پام نه و
دا د اوس به نزول خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لږ قرار چلاوه ولې دومره بیړه لرې
وره او سړی مخکې د هم زما سور را خراب کړو تا ویل چې چرز مو وهه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سګرټی دې ووهه
هو سګرټی مې ووهه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټي اجازه نه راکوي د یوه پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل موږ له سګرټي پرته کله ژوند کولی شو
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې
هو استاذه دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاذه ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په ارامه وچلوه
په ارامه نه کېږي ورته لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته زما ناوخته کېږي د شنه
وسړی یاد پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشي چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بچارهګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خو وران شو خدا ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
تازه د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا د الله په امان
د زهرو کاروان
سنا اللہ اللہ
یاد زرونو پرتا اللہ او اللہ تکیا دزرونو پرتا اللہ او اللہ دیوار خطا کو درزا